په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحصاتو خبرونو په دې خیرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د کورونا وایرس له وبا سره په تړلو یو شمېر موضوعاتو او پر غلام خان بندر د سیمې د چارواکو او سوداګرو د نننۍ غونډې په اړه رپورټونه درته لرو. خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهمه خبرونو سرچکی په پاکستان کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر تر 1,25,000 ورسېد. افغان چارواکي وایي د جون پر 22مه به غلام خان بندر د دوړخي سوداګري پر مخ بیا پرانیزي او د افغانستان په یو مدرسه کې 14 نه زده کوونکي وژل دي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د جون تر 13مې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر 1,24,444 تر رسیدلی دی. بلخو د دې وایرس ټول ټال 3,143 کسان مړه شوي او تر 9,500 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو برخو کې سمارټ لاکډاون یا احتیاطي ټولبند عملي کړی دی. په پاکستان کې کورونا وایرس کنټرول مرکز د جون په 15مه په خپل بیان کې ویلي و چې د اسلام آباد، کراچي، لاهور، پېښور او کوټي په ګډون د پاکستان په شلو ښارونو کې کورونا وبا په تیزی سره خپریږي چې د مخنیوي لپاره په دې ښارونو کې بندیزونه لګول پکار دي. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 4,28,000 زیات کسان په دې وایرس اخته سوي چې تر 4,15,000 زیات ورڅخه مړه سوي او څه باندې 4,40,900 بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې د جون پر 22مه غلام خان بندر د دوړخیز سوداګري پر مخ بیا پرانیزي. د خوست والي ویان طالب منګل نن مشال اډیو ته ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خوست لوالي محمد حلیم فدای سره په ټلیفوني اړیکو کې ویلي چې د غلام خان بندر تر 15 راتلونکو ورځو د دوړخیز سوداګري پر مخ خلاصیږي. د چارواکو په وینا د غلام خان لارې د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچي ته د نور لارو په پرتله تر 400 کیلومتره پورې نږدې ده. د دوی په وینا دا لار اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او په افغانستان کې به د توکو د بیو پر راټیټولو باندې اغېز ولري. اخوا د شمالي وزیرستان تاجران او چارواکي وایي چې نن د پاک افغان تاجران او چارواکو ترمنځ په غلام خان کې غونډه هم روانه ده چې پر دې لارې د تجارت د بیا پیلولو په اړه سلا مشورې ورسره وکړي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د شمالي ولایت تخار په یوه مدرسه کې د هوان چاودنې لږ تر لږه 9 زده کوونکي وژل دي. لومړنۍ پلټنې ښیي چې چاودنه د هغه هوان چاودېدو له کبله سوې چې دغه مدرسې ته دننه وړل سوی وو. د پولیس ویاند خلیل اسیر نن ویلي چې د زیاتره وژل سوو عمرونه تر 13 کلونو کم دي. نوموړي زیاتوي د تخار د اشکمش ولسوالۍ په دغه مدرسه کې چاودنې شپږ زده کوونکي ټپیان کړي هم دي. د والي ویاند جواد هجر هم دا پېښه او په دې کې تلفات تایید کړي دي. دا چاودنه لا غور سره مست سویچ دروانی جون میاشتې په لومړیو کې د کابل په دوه جماعتونو کې خونړۍ چاودنو د ملای امامانو په ګډون 9 کسان وژلول. دا چاودنې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې وسلوال طالبان له امریکا سره د افغان سولې په اړه سوي تړون ته د ژمنتیا خبره کوي. د 2020 کال په فبروري کې سوي دې تړون له مخې به امریکایي سرتیر له افغانستانه وځي او بلخوا به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیلېږي چې تر اوسه لا نه دي پیل سوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېرونی ویلي وه چې د طالب او افغان پلاوي ترمنځ به لومړۍ کتنه په دانشدې کې په قطر کې کیږي. هند له افغانستان سره د مرسته سوو غنمو د ورکړې لړۍ پیل کړې ده. د دې پروسې پیل نن د کابل په مرکزي سیلو کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وسو. له دې وړاندې د هند له لوري د مرسته سوو غنمو د ستراتیژیکو ذخیرو کار په هرات او کندهار ولایتونو کې بشپړ سوی او د انتقال او ذخیره کولو لړۍ د کابل مرکزي سیلو ته پیل سوې ده. د ملي پراختیا شرکت د اجرایوي کمیټې غړي او د حقوقي او ارتباطي د چارو د بورډ مشر جارالله منصوري خبري غونډې ته وویل چې د مرسته سوو غنمو د انتقال هر جوپه چې د 15,000 څخه تر 10,000 ټنه غنمو پورې کیږي چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي او تر دې دمه 1,500 ټنه غنم په 4 جوپو کې د هندوستان د کاندولا بندر له لارې انتقال شوي او 2,341 ټنه غنم د هرات په سیلو او 3,855 ټنه غنم کندهار ته انتقال او هلته ذخیره شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ټاکل سوی چې د دې غنمو 1,500 ټنه په مرکزي سیلو کابل کې ذخیره سي. د یادونې وړ ده چې راتلونکي 15مه جوپه 10,000 ټنه غنم د روان کال د جون پر 22مه افغانستان ته ولېږل سي. د مرسته سوو غنمو د انتقال د پروسې قیمت نږدې 400 میلیونه ډالره کېږي چې چارې د ملي پراختیا د عملیاتي او ملاتړ ادارې له لوري تنظیمېږي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مچا زمي واردل اوس اوردونکو راځو د رپورټونو برخه ته. په پاکستان کې پر کورونا وایرس دغه کسان شمیر له 1,62,000 اوخته دي. د حکومتي په پاڼه تر مخه تر نن سهار په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې 3,93 کسان مړ شوي دي. خو د ناروغۍ بیا شاوخوا 15,90,000 زیات یا شاوخوا دغه مړ کسان رغیدلي هم دي. تفصیل له احمد الله اورو.
په پاکستان کې بالکل د مړو شمیره چې کوم دغه شاوخوا 3,000 او سلو ته رسیدلې ده. یعنی 3,93 کسان چې کوم دي هغه د کرونا وایرس نه وجې تر اوسه مړ شوي دي. چې په تیرو 40 ساعتو کې دا 1,03 کسان چې کوم دي هغه نور په دې کې شامل شوي دي. او دا شان د مړو شمیره چې کوم ده هغه متاثره کسانو شمیره چې دغه 1,06,000 نه اوړېدلې ده. یعنی جون د لومبۍ نیټې نه واخله تر د موجوده وخت پورې، یعنی نن د 13 جون پورې په پاکستان کې، یعنی په دې ول سورزو کې ځکه چې دا کومه شمیره چې نن سهار جاری کړل شوې دا د پرون ورځ ده، نو په دې ول سورزو کې شاوخوا 12,000 کم 1,00,000 کسان چې کوم دي په ملک کې متاثر شوي دي. په تیر میاشت کې په ټوله میاشت کې چې کوم په مئی میاشت کې دا شاوخوا 45,000 کسانو، خو صرف په دې ول سورزو کې چې کوم دي دا شمیره 2,90,000 ته چې کوم دغه رسیدلې ده. او دا شند د ټولو زیات کسان چې کوم دي هغه په پنجاب صوبه کې متاثر شوي دي، هغه ته شمیره د 60,000 نه اوړېدلې ده. په سند کې چې دا هغه شمیره تقریبا 60,000 ته رسیدلې ده. په پنجاب کې 1,200 کسان مړ دي او په سند کې چې ده 914 مړ دي. خیبر پختونخوا کې هم په شمیرې کې اضافه روانه ده، هلته د 19,000 نه اوړېدلې ده. او د مړو شمیره چې کومه ده هغه 155 ته رسیدلې ده. بیا بلوچستان کې چې کوم دی هغه تقریبا 9,000 تر رسیدلې ده. دلته شمیره او 93 کسان مړ دي. د بلوچستان نه بیا اسلام آباد کې چې کوم دا هغه شمیره زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې 9,600 شمیره اوړېدلې ده او 94 کسان چې کوم دی هغه پکې مړ دي. او ګلګت بلتستان چې کوم دی په هغه کې 200 نه کیسونو شمیره اوړېدلې ده او 18 پکې مړ دي. او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی په هغه کې 140 کسان متاثر شوي، 15 پکې مړ دي. خو بلخوا 950,000 نه زیات کسان چې کوم دی هغه په کې کوم دی روغ شوی هم دی کرونا وایرس نه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
رحمد الله مورد لوردن کو چې پاکستان کې 950,000 کسان چې دغه کرونا وایرس وته لګیدل خو غي بیرته روغ شوی دی. اوس راځیو بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان چارواکو او سوداګرو نن سهار مشال رډیو ته ویلي چې دوی هم نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت لپاره د غرام خان لارې بیرته خلاصولو په باب یو غونډه درلوده. ویل شوي چې په دې خبرو کې د افغانستان د ګمرک یا کسټمز چارواکو هم ګډون داسې پلانو چې دوی به هم ګډون کوي. د سیمې سوداګر هیله مندي چې دوی ته به د پراخ تجارت لپاره موقع په لاس ورشي. د عمر وزیر رپورټ.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکي او تاجران وای چې نن د غلام خان بندر ترانزیت بیرته شروع کولو په لړ کې په غلام خان غونډه روانه ده چې د پولې دواړه لوري تاجران او هم د دواړو هیوادونو چارواکي پکې ګډون لري. دوی وای غلام خان بندر تجارت د مارچ 15 نیټې نه د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې بند شوه، د بیرته خلاصولو پریکړه یې شوه. د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن په دې لړ کې په غلام خان فلیګ میټینګ را بلل شوی.
د خوست د ګمرک رئیس بوی تجرون بوی مش طرف نه تجرون هم می جو وی تنظیم یو لا د کسٹم لاو وی د ان ال سی لاو وی ګاډیو زیرا زی خوست ته خوست نه میران شاته د دغه مخنیوي مش په کومه طریقه او کی چې په هيا چې دا سنه وی چې په د کاروبار په شکل کې مش دغه بیموري خپل علاقې ته منتقل کی نو په دغه منده مونستادو او کاروبار ته ان شاء الله دوام ورکوي. دا چې اوس سکرل دی داغه د خاص د تجرونه د پرا یو زرای دی چې داغه بارډر ورته کولاوي خپل سایډ نه داتا یو ری کړی دی سینټایزر ګیټ وی چې هغه کیم ګډر سی مکمل او سپری کیږي. ډاکټرونه ټیمو اغازی نوستوي شله کسونه کرنټاین سنټر مش جوړ کړی دی. خو هغه نن می جوړل چې دا کام دی دا 50 تر رسوي. نو دا خبره د تیوري راوني دی ان شاء الله مثبت نتیجه وي.
د شمالي وزیرستان یو تاجر حاجی عبدالستار وای د بندر خلاصولو په خبره خوشاله شوی او غوښتنه لري چې دا ځل به مخصوص تجارت نه بلکې پراخ تجارت پیل شي.
بندر په بری شي د افغان تاجرونه او د پاکستان تاجرونه افیشل لیا دی. خو زه امید لرم چې ان شاء الله دا په فراخ کاروبار د پر د اعلی کولاو کو درخواست کړي د ګورنمنت نه په دې باندې مخ شي چینی غړي او د غوسکي ترانزیت نو چې دور ور سره دا غاشي دي شي غړي یا چینی یا چکیم کاروبار په تورخم کېږي چا په دی لار شي دي.
ملک نظر دین بورا خلوای چې دا تجارت سره سره باید دا وار بندر د عام تګ را تګ لپاره هم خلاص شي، چې دا پولې دواړه لوري شلېدلې رښتې هم بحال شي.
دا روډیو خو چې ما دو 400 کیلومتر د تورخم بارډر او د چمن په بارډر نه چې ما دو فاصله نږدې دو او عوام ته ډېر سہولت په اسونه رېټ باندې چې ما دو شاعر کیږي کرا او ور سره مې جوه د مطالبه د دې کیم کاستم په بارډر لاین باندې لا شتای چې دا هغه سابقه دي د روسي د بکشل دي تا یا سدګیټو پلازا تا او غلام خان باندې چې شاعر دې د کیستم دی واجنه چې ما دو هغه لنګ پر وځي کنا چې ماتره وځي کنا او وزیر اعظم ته خپل غدا اعلان کړی دی چې په قبایلي علاقې بندو ہو دے تینری کو لیتے ٹکس لیوی عوام طرف دا ہر ریکویسٹ دے جے دے عوام تب چٹما دو ہم درم تا کولاو پکانا ریسٹک دے ہی ریسٹی دی.
غلام خان بندر 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو سارا تڑل شوے وو چ 2013 کال کے دا مخصوص تجارت لپارا خلاص شوے وو او روان کال مارچ 15 منٹے نا بیا تڑل شوے. پا یاد بندر دا مخلکو تگرا تاگ دا 2014 کال رہا سے تڑل شوے. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو دا.
د سوات په منګور کې سرکاري ملازمینو په وفاقي بجټ کې د تنخواګانو نه زیاتېدو پر ضد لاریون کړی دی. ځینو مظاهره چیان مشال ریډیو ته ویلي حکومت باید له کرونا وایرس په بار لاسه په جوړ بد حالت کې د تنخواګانې زیاتې کړې وې. دوی خبرداری ورکړی چې که د صوبایي حکومت په بجټ کې دا مسله حل نه شوه نو په ټولو صوبه کې به احتجاجونه وکړي. خو له سیمې په کامي سملا کې د واکمن ګوند یو غړی وایي دا مسله به له اعلی وزیر سره پورته کوي او لغه سره پرې خبرې کوي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د مظاهره چانو په غږونو پلیږي.
اټا مهنګا، روټي مهنګا، چینی مهنګا.
سوات منګوره کې په لسونو په سرکاري دفترو کې کارکونکو غړو په بجټ کې د تنخواګانو نسې واقعېدو په ضد احتجاجي مظاهرې په مهال ویل چې په ملک کې ګراني زیاته ده او دوی ته حکومت څه قسمه اسانتیاګانې نه ورکوي. د آل سوات درجه چارم اتحادیې مرستیال صدر انعام الله وایي چې دوی د مرکزي حکومت لخوا بجټ نه مني ځکه چې پکې د سرکاري کاروندانو تنخواګانې نه دي سیوا شوې.
مونږ نن ټول په دیوانې راوتو احتجاج او چې زموږ سره په بجټ کې هم سخت زیاتې وو شمولې په بجټ کې ایسا غمرانه کو. او دویمه خبره د کرونا په هغه باندې د مونږ ته چې تاسو په چارکول کې کټوتی نو د کرونا خو دنیا بجټونه او دا راغلي حکومت ته نو پکې زموږ نه شي کټ نه شي او د خپل وزارت او وزیرانو او د دینې دی ورکړي شي.
د جانزیب کالت درجه سلورم یو سرکاري اهلکار اکرام الله وای چې تیر یو کال کې ګراني زیاته شوې په زړه تنخوا کې د دوی گزاره رانه ده ځکه دوی په ترخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کوي
او دا ظالمانه بجټ د فوري تور پر واپس کړی شي. زمونږ په ملازمینو په تنخواه کې دي 200% اضافه شي ځکه چې په اشای خوردونوش کې کم چې د زمونږ د روزمره ژوندۍ سره تعلق ساتي او هغه کې تقریبا 200% مهنګای راغلی ده.
د آل سواد درجه چارم اتحادی مشر سید خطاب په دغه محل مشال ډېری ته وویل کچري د دوی غوښتنې صوبای حکومت اونې منلې نو دوی به په ټوله صوبه کې د احتجاج لړۍ پیل کړي.
ما خو د دې وجنه د کرونا د وجنه ترانسپورټ ټول نه دی راوستي. په دې هفته کې که زمنګ صوبای حکومت په بجټ کې اضافه ونه کړه نو زما ټول ملازمینو ته درخواست دی، ټول ملازمینو ته چې راوځه چې دا صوبو ته بند کو، ملک ته بند کو. موږ د دې علاقې خلک یو، زمنګ زړونه نشته، موږ په پړپوسانو ټایم پاس کوو. دا ظلم دی بند کړی شي، که دا بند کړی نه شو او ساده غراغې نه دی په صوبای حکومت ذمہواري.
په دغه اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي عزیز الله ګران څخه پوښتنه وکړه نو د هغه په وینا دی به د نورو صوبایي ممبرانو سره په ګډه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ته دغه مسله وړاندې کوي.
زه به دا پیغام وزیر اعلی صاحب ته رسوم چې را دا غریبانه دي چې سونه کیږي چې د تنخواه به دي کې وزیر اعلی صاحب ته موږ د ټول امپیګان منت کو چې را دا چونکې د دې علاقې غریبانه دي، بیا زموږ د سوات بیا ډیر غریبانه، بیا زموږ خپل علاقه تاسو ګر ټوله غریزه ده، زموږ دا کوشش چې غریبانه ته سہولت مې راوشي.
د درجه سلورم سرکاري اهلکارو غوښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی به د جون په 19 نیټه د صوبې لپاره سالانه بجټ په پیښور کې صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کورم کې د انټرنیټ نشتوالي له وجې زده کوونکي شکایت کوي چې دوی پر لیکه یا آنلاین کلاسونه نشي اخیستی. د سیمې ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي حکومت د انټرنیټ سہولت دوی ته باید برابر کړي او که داسې نه ونو بیا د په امتحانونو کې هم داسې پاس کړي. بلخو چارواکي وایي په ضلع کې به زر خلکو ته د انټرنیټ اسانتیا ورکړي. د تاریخ اورگزی رپورټ کې تفصیل وو.
دا د شیرزو زید شاه وای انلاین کلاسونه دوی نشي اخستلې ځکه چې هغل ته د انټرنیټ سہولت نه لري، نو حکومت دې دا ور برابر کړي او کدا سې نشي کولای نو بیا دې هغه کلاسونه بند کړي او یا دې بغیر امتحانه پاس کړي.
دې کې اوس مونږ ته انلاین د کوم سیستم شته نه، انټرنیټ شته نه، د چې مونږ انلاین کلاسز وایو یا کوېشن وکړو، پریزنټیشن وکړو یا ایگزام وکړو، نو مونږ دا وایي چې یا خو ته انټرنیټ بهر کې چې مونږ انلاین کلاسونه فستې شو ایگزام وکړو، انټرنیټ نشي بهاله ولې، نو دا کوم انلاین سیمستر دې دا ختم کړي او طلبه د پروموټ کړي.
په کورما کې هغه ځایونه چیرته کې پی ڈی سی ایل سروس تا هغلته خلک له ڈی ایس ایل انټرنیټه استفاده اخلي، خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چورته د یاد سروس لاین ورغلی او نه پکې بل کم موبایل سیګنل شته. که څه هم بیا په کوزه او بره کورما کې د رابطې لپاره ځینو محسوسو موبایل کمپنیانو ته اجازه ورکړی شوې، خو پر هغوی د امنیتي اندېښنو له کبله خپل کسټمر ته د 3G او 4G انټرنیټ سہولت به ورکولو بندیز لګیدلې. د پړاچم کنی محمد سلیم ورغزی وای کله چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګټ شو نو دا تمه لرله چې ورته موبایل انټرنیټ به بحال شي، خو داسې ونه شول او زیاتوي چې اوس که په دغه صورتحال کې هم دا سہولت ور نه کړی شو نو ډېر زده کوونکي به له انلاین کلاسونو محرومه پاتې شي.
اوس په موجوده حالاتو کې دیو انلاین کلاس شروع کړی دی په ټول پاکستان کې، او بدقسمت نه قبیلی کوم علاقے دے اغوئے کی نہ انٹرنیٹ شتا، او دس علاقے ہم شتا سال تا موبائل سگنل ہم پدی دور کی جدید دور کی کار نہ کئی بیا ہو انٹرنیٹ دے رب ورے خبر ہے ورست خبر ہے.
بلخوا په سینټ کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سجاد حسین توری وای په ضلع کې به ډېر زر خلکو ته د انټرنیټ سہولت ورکړل شي.
یس ایف یو فنډ به یونیورسل سرویسز فنډ به کنا دا غته د یمو ولا کوم بلون راځي چې 1.5% د کته ده اپ خپل سټی سره کټ کیږي په دا باندې موبایل باندې نه خپل سره کوم لکه کی سیګنل خراب دي هغه په مثال ټیکول غاړي نه یو پی اس مثلا خبر ایجنسی ولا به کمپلیټ کیدو باندې وی
تعلیمی اداروں لخوا شروع شوی انلاین کلاسونا نشی اخستلی. قبائلی زدکونکو په تیرونیو کې خپل مقامی ضلعو او د اسلام آباد په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د انټرنیټ بحالی لپاره مظاهره کړي وي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل پرون د شروع پرز په رسمي توګه حکومتي ګوند تحریک انصاف څخه په مرکزی حکومت کې د بلیدو اعلان وکړ. نوموړي ویلي د دو کلونو تیرېدو باوجود واکمن ګوند دوی غوښتنې ونه منلې. بلخوا د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان ویلي د بی این پی منګل غوښتنې جایز دي، حکومت یې د حلولو کوښښونه هم کړي، خو ښایي د تسلۍ وړ عمل پرې نه وي شوی. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د جون په 18مه قامی اسمبلی غونډې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل وویل 2013 کال په اګست میاشت کې په مرکز کې د تحریک انصاف سره اتحاد کول نه وړاندې ځنې غوښتنې ورلا په وړاندې خودي وي، خو دوه کاله تیرېدو باوجود حکومت یې یوه غوښتنه هم نه ده پوره کړې، نو ځکه ترې بیلیږي. بلوچستان نیشنل پارٹی د مرکزی کمیټی د فیصلې پرانا کې د تحریک انصاف سره پر رسمي توګه د خپل ګوند د اتحاد ختمولو اعلان کوم. د 2013 کال انتخاباتو وروسته شاه محمود قریشی، جانگیر ترین او یار محمد رند کوټه تا زمنګ خوا ته راغلل او ما چې پر وړاندې کوم مسلې راپور تکړي نو پری را سره اتفاق وکړو چې پکې د لادرکه کسانو بازیابی او په قامی اکشن پلان عمل درآمد کول شامل وو. بیا د صدارتي انتخاباتو نو وړاندې د تحریک انصاف ګوند سره موږ دویمه معاهده وکړه چې پکې د بلوچستان ترقی سره د صحت، تعلیم، د اوبو مسله حل کول، خلکو لپاره د روزګار موقع برابرول او دا شنزل نور غوښتنې ترې منګ وکړې. نو په دې ایوان کې ناس کسان دی وای چې په دې کې ایوه هم غیر آئینی یا غیر قانوني غوښتنه شته، نو بیا ولې پر یاد ګوند تر اوسه عمل درآمد ونه کړو؟ د بی این پی منګل د بیلیدو وروسته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د پاکستان جی او ټي وي ته وویل ګوند به پوره کوشش کوي چې اختر منګل خپل فیصله واپس اخستو ته راضي کړي. د قومي اسمبلی د غړو شمیره 322 ده چې پکې په 202 چوکیو انتخابات کیږي، شپېته د زنانو او لس د اقلیتونو لپاره مختص وي. د بلوچستان نیشنل پارٹی په قومي اسمبلی کې څلور او په سنټ کې یو چوکۍ لري. د یاد ګوند د بیلې دوه وروسته د حکمران ګوند او اتحادیانو شمیرې په پارلمان کې یو سل اتیا پاتې شوه، چې پکې د تحریک انصاف یو سل شپږ پنځوس، د متحده قومي موومنټ پاکستان و، بلوچستان عوامي پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ قاف پنځه پنځه، د ګرینډ ډیموکراټیک الاینس درې، جمهوري وطن پارټۍ او عوامي مسلم لیگ یو یو او دوه آزاد امیدواران شامل دي. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو د غړو په پارلمان کې شمیره یو سل پنځه پنځوس جوړیږي، چې پکې د مسلم لیگ نوم څلور اتیا، پاکستان پیپلز ګوند پنځه پنځوس، متحده مجلس عمل پنځلس او عوامي نیشنل ګوند یو غړی شامل دی. مشال ریډیو چې د سیاسي چارو په قریش خټک نه تپوس وکړو چې د بی ان پی منګل بیلیدل د حکمران اتحاد لپاره څومره مشکلات جوړولی شي، نو نو موړې وایي
دا کوم فیصله چې سردار اختر منګل کړی دا هغه د خپل پارټي او ولس کې چې کوم داوی حکومت سره د ناستې د وجې نه کوم یو به جوړ هغه د پچ کولو لپاره کړی دی چې د حکومت د لیور کولې د شي نو په دې سره د ناستې په دې باندې د دې بیلیدل په کار کې خو چې ملې کې کنده
پارلمان کے سادہ اکثریت یعنی د یو سل دو او یا چوکیو ضرورت وی، او وزیر اعظم عمران خان تدا وقت د یو سل اتیا غړو حمایت ترلاسه دے.
احمد الله رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم د نړیوالو پروازونو بحالولو حکم کړی دی. چارواکي وایي د هوا بازۍ وفاقي اداره به د کرونا وایرس مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیرو ته په کتو د بیلابیلو پروازونو بحالولو پریکړه کوي. د پاکستان حکومت د مې پر نهه ویشتمه نورو هیوادونو ته د پروازونو بحالولو اجازه ورکړې وه، خو اوس هم ګڼ مسافر د پروازونو نه میلاوېدو له وجې شکایت کوي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
د هوا بازی وفاقي وزیر ویاند زیشان د جون په ولسمه مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعظم له امر وروسته به اوس د هوا بازی اداره د کورونا وایرس مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر او عملی کولو سره د پروازونو بحالېدل عملی کوي. نو موړي زیاته کړه
د حکومت لاړه فیصله شوې ده چې پروازونه د بحال کړل شي. د دې په اړه به کېدې شي چې دا اونې لیکلې امرنامه خبره شي. د پاکستان د هوا بازی اداره به ایس او پیز او نور ضروري خبرې پورا کوي او بیا به هوایی شرکتونو ته د پروازونو په اړه هدایت. نو لاغي ورسته به هوایی شرکتونه بیا د پروازونو په اړه خپل مهالویش یا شیډول جاری کوي.
د پیخبر باچا خان ایرپورټ د وپانی لمخې د جون د ولسمې ماخام شپږو بجو پورې د قطر هوایی شرکت سربیره نور پروازونه منسوخ شوي وو. په باچا خان هوایی ډګر کې له یو هوایی شرکت سره کارکونکي شهزاد ګل مشال ریډیو ته ویل چې ځینو هیوادونو د کورونا وبا پر مهال د مسافرو لپاره هدایات جاری کړي، نو باید مسافر داغی پورا کې دوه ورځې ټیکټونه واخلي.
بازی ملکونا دا تھی چیزیں کل کر دی گئی آگے کو بالکل پتنجر مطلب دے چی جدید میں نہیں شکلے پاکستان نہ صرف آگا کسان غالی یعنی تا چی کم مطلب آگی تا ریکوارمنٹ دی آئے کے ڈپلومیٹ ہم راضی آئے کے ڈاکٹر ہم راضی آئے کے سپیشل انجینئر ہم راضی مختلف کے لئے انکو آگی دفعہ آگی سپیشل ای میل کے آگی داگی کو ضرور راتی چیر دا زمین ریکوارمنٹ دے تا کس نوتا راو لگی یورپ دا ہر ملک ڈیفرنٹ مختلف دا وی ریسٹرکشن لګولې د کووډ 19 حوالے سره یو کې دا ریسٹرکشن لګولې چې بیفور ډیپارچر یو کې دا اریوال نمبر کې یو فارم دی دا وی هغه آنلاین فارم فل کوي او هغه به سبمټ کوي کتا زو ال دا اریوال نو په یو کې کې او تاسو فارم سبمټ نو اریوال نه پېنا نو دا غي خپل پنلټي دا پاونډ کې هغه به تاسو ورکال ته کوي په ایرپورټ باندې.
تاسو د جون پر ولسم د اسلام آباد ایرپورټ په وپاړه هم له اسلام آباد ایرپورټ زیاتره پروازونه منسوخ شوي وو. د پاکستان قومي شرکت پی آی اے یو کارکونکي نصر الله افریدی ویل چې متحده عربی اماراتو د مسافرو او هیواته د داخلي دوله لپاره رجستریشن لازمي کړي او دا غي په بنیاد مسافرو ته الته د ورتلو اجازه ورکوي.
ریکوایرمنت خو یو کومه غره چې سرټیفیکټ به ورکوي کنه کمپلیټ ریکوایرمنت چې څوره ډاکومېنټس ریکوایرمنت دی ابو تاسو نه ایجنټ هم خای.
د ریپورټونو لمخې په پاکستان کې د مهال ګڼ مسافر د پروازونو نه ملاوېدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د مومندو اوسیدونکو عمر فاروق وايي په سعودي عرب کې مسافري کوي خو د تیرو سو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پروازونو نشټوالي له وجې پاتې شوی دی.
خبر ہو رہی تھی
د پاکستان حکومت د مې په نهشتمه د شاوخوا یو میاشت وروسته نور هوادونو ته د پروازونو بحالولو اعلان کړی و. په دې کې یوازې یو څو هوایي شرکتونو پروازونه بحال کړل، خو هغه هم ډېر لږ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ملګرو ملتونو کې د کډوالو اداره وایي په نړۍ کې 1% خلک بې کوره دي. UNHCR د کډوالو نړیوالې ورځې له مخه په خپور شوي کلنی رپورټ کې ویلي په 2019 کال کې نږدې 800 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د کډوالو نړیواله ورځ هر کال د جون پر 6 لمانځل کیږي. په رپورټ کې ویل شوي پاکستان په هغو هیوادونو کې په دریم مقام دی چې زیات کډوال یې ځای کړي دي، او افغانستان بیا هغه دریم هیواد دی چې ډېر وګړي کډوال دي. عبدالحی کاکل نور تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان UNHCR د ګلوبل ټرند تر عنوان لاندې دا رپورټ د جون پر 13 نیټه خپور کړی چې مشال ریډیو ته هم را لېږلې دی. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د نړۍ د مجموعي آبادۍ په سلو کې یو کس بې کور دی. په جنیوا کې میشت د UNHCR ویاند بابر بلوڅ د جون پر 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د 2019 کال تر پای پورې په نړۍ کې نږدې 800 میلیونه کسان بې کورول، چې پکې په هیواد دننه او بهر کډوال هم شامل وو.
په دې کې 30 میلیون هغه کسان دي چې په خپل هیوادو کې بې ځای شوي دي، او 20 میلیون کسان په دې کې هغه دي چې په کډوال هیڅ نورو هیوادو کې ژوند کوي.
په ریپورت کې د بې کوره کېدو لاملونه شخړې، خراب امنیت او د وګړو ژوند ته ګواښ بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو نننۍ شمېرې د 2010 کال له هغه سره پرتله کړي او وایي چې په یوه لسیزه کې په نړۍ کې د کډوالو شمېر نږدې دوه چنده زیات شوی دی. په 2010 کال کې 1.3 میلیونه کسان کډوال ول، خو د 2019 کال تر پای پورې دا شمېره 9.5 میلیونه ته رسیدلې ده. رپورټ زیاتوي په دې کې تر 65% زیات کسانو تړاو له 5 هیوادونو شام، وینزویلا، افغانستان، جنوبی سودان او میانمار سره دی. د یونیسیار رپورټ افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد یادوي چې وګړي زیات کډوال شوي دي، خو د نړۍ هغه لومړی هیواد یې ګرځولی چې اوسیدونکي له اوږد مهاله کډوالۍ تیرې شي، او لامل د هغه هیواد شخړه ده چې اوس 15 لسیزې ته داخله شوی ده. بابر بلوڅ وایي چې لس کال وړاندې افغانستان د کډوالۍ لپاره د نړۍ لومړی هیواد و چې اوس یې دریم مقام دی. نوموړي وویل د افغانستان 20 لک کسان له هیواده بهر کډوال دي چې زیاتره په پاکستان او ایران کې میشتي. خو د ده په خبره د افغانانو له افغانستان، پاکستان او ایران څخه نور هیوادو ته د وتلو رجحان زیات شوی دی.
اوس ډېر زیات افغانان چې هغه په پاکستان کې یو، ایران کې یو، د افغانستان دننه یو، هغوی مخ ترکیه سره یونان ته هغه سفر کوي. دا کال چې شمیره او هغه ټول کسان چې هغه رسیدلی وو د اوبو په لار یونان ته ترکیه سره، نو پر 10,000 کسان کې 10,000 افغانانو، نو هغه تعداد ډیر زیات دی.
بابر بلو زیاته کړه چې پاکستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې پکې د زیات کډوالو قربتوب کوي. د پوینا په دې کې زیاتره کډوال افغانان دي چې پکې د ريجستر سوو شمیر 14 لک دی، خو په دې هیواد کې تر 1 میلیون زیات نا ريجستر سوي افغانان هم ژوند کوي. دغه خبره په دې کې هغه افغانان هم ستا چې لسی زورایسي هلته میشتي، او پکې ډیر داسې هم دي چې په پاکستان کې زیږیدلي، لوی سوي او له ځای خلکو سره ودونه کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال سپتمبر په میاشت کې په کراچي کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال اعلان کړی وو چې هغه افغانانو ته به شهریت ورکوي چې په پاکستان کې زیږیدلي او رالوی سوي دي. خو وروسته د تحریک انصاف د اتحادي ګوند بلوچستان نیشنل پارټي د سخت انتقاد له وجې عمران خان پر دې خبره غلی شو. تحریک انصاف د حکومت جوړولو پر وخت په 2013 کال کې له بلوچستان نیشنل ګوند سره په سوي شپږنو کاتي تړون کې د افغان کډوالو هیواد ته ستنول هم شامل وو. خو بابر بلوڅ وایي چې د نړۍ په هر ګوټ کې باید کډوالو ته د شهریت ورکول یو سیاسي مسله جوړه نکړل سي.
موږ د کوربه هیوادو سره په ټولو نړۍ کې خبرې کوو، نو زموږ موقف دا ده هغه کډوال کالو سره په دې هیوادو کې پاتې شوی دي، هلته دوی خپل لکه ټول ژوند دلته تیر کړی دي، بچیان هلته پیدا شوی دي، جنریشنز، نو چې کېدای شي هغوی دا هم وګوري چې د دې کسانو د پاره بیرته خپل حیوانات تلنګ ممکن نه دی، نو هغوی د پاره سولوشنز څه دی؟ په دې کې مجدا وایي چې سیاست په کار نه دی، دا یو خاص انساني مسله ده، د دې مسلې د حل لپاره یو انسانیت لینس په کار دی.
د ملګرو ملتونو کډوالې ادارې په خپل کلنی رپورت کې د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې خپل ټول وس وکړي چې بې کوره خلک خپل کور پیدا کړي. په رپورت کې د سازمان مشر فیلیپو ګراندی ویلي داسې لیدل کېږي چې په زوره د خلکو بې کوره کول نه یوازې په پراخه کچه دی، بلکې دا اوس یو موقتی او لنډمهاله پدیده یا مستقره ستونزه ګرځېدلې ده. نوموړي زیاته کړې چې خلک باید په داسې یو کړکېچن حالت کې ژوند تیر نه کړي چې کور ته د ستنېدو زمینه برابر نه سي، یا بیا چې دوی چیرته ژوند کوي هلته د تل لپاره د پاتې کېدو هیله له لاسه ورنه کړي. ښاغلي ګراندی زیاتوي چې اساسي اړتیا ده چې نه یوازې د کډوالو د حیثیت منلو په لړ کې له هغو سره ښه چلند وسي، بلکې ورسره هغه شخړې هم له منځه یوړل سي چې له اوږدو مودو راسي دوام لري، چې دا په اصل کې د کړاوونو جرړې دي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې په 1995 کال کې اوسطاً هر کال 15 لک کسان خپل کورونو ته ستنېدل، خو د رپورت په خبره اوس یوازې 3,15,000 کسان ستنېدو ته زړه ښه کوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان په ځینو هسپتالونو کې د وینې د پلازما په وسیله د کورونا ناروغانو درملنه کیږي، خو د روغتیا وزارت ویلي چې پلازما تھراپی باید د کورونا علاج ونه ګڼل شي. په خیبر پختونخوا کې هم ډاکټران وایي د کورونا منل شوی علاج لا نه دی موندل شوی، او خلک باید د پلازما تھراپی پر مهال د روغتیا اصول له پامه ونه غورځوي. تفصیل شاهین بنیر راکوي.
د پاکستان د روغتیا وفاقي وزارت وایي چې پلازما تھراپی د کورونا منل شوی علاج نه دی، او کچره په دغه اړه منل شوی اصول په پام کې ونیول شي نو د انساني صحت لپاره خطر جوړولی شي. د جون په 14مه وزارت په یو بیان کې زیاته کړي چې دا یو تجرباتي درملنه ده، او یوازې د سختو اصولو د لاندې د سیړنې لپاره کارول کېدی شي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې له کورونا روغ شوي ځینې کسان د خپلې پلازما په بدل کې لکونه روپۍ غواړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې په ځینو سیمو کې دا غیر قانوني هلې ځلې روانې دي چې باید مخه ونیول شي.
ریسپانس په الحال خده نو زمونږ معاشره کې چون کې ایجوکیشن ډیر کم نه ناوی دو غړنه چې پلازما چې کم دی نو علاج دی، او دا د غم شروع شو چې هر مریض وی چې ماتره پلازما لګي او بل مریضانو بخپله توګه باندې د دې پیدا کولم کوشش وکړ. مطلب څنګه په پاکستان کې د کورونا سره د اکسیجن سلندر د پلس اکسیمیټر د هر قسم دوايي بلیک مارکیټینګ شروع شوی دی، نو داسې د پلازما هم سر ډیر محدود خلک ته خو غوي د بلیک مارکیټینګ کوي.
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیره 1,60,000 ته نږدې شوې ده، او له 3,000 نه ډېر کسان ترې مړه شوي دي. په سوات کې د عامې روغتیا د چارو پوه ډاکټر جواد اقبال وایي چې خلکو ډومبه د روغتیا اصول نه عملي کول، او اوس چې د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده نو وارخطا شوي دي، او د کورونا د درملنې په اړه په ناسمو خبرو باور کوي چې ورسره د ستونزه نور هم پیچلې کېدی شي. نوموړي زیاتوي کوم خلک چې پلازما ورکول غواړي هغوی باید په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د کمیټې سره تماس ونیسي.
دا یو اپروډ ټریټمنټ نه دی، په پوره دنیا کې دا انډر ټرایل دی. چاته چې کرونا وي په هغه باندې دا استعمال شي او د دې ښه ریزلټ راشي، دا هی نه پس په بیا دا یو خبره کیږي چې دا سیستیک ته وکنه دي. دا پلازما نن سبا په مارکیټ کې دا سه ملوي ګیرو ازری کور شه مزر ته دا وخت یو دا بلډ چې کم دی غنه سکرین کیږي، خوده مکه دی ایچ ای وی پوزټیو وی د ته تور زیړې وی یا د ته مطلب هپاتایټس بی وی سی وی نورځي مې چې کله کرونا نمبريو کرنه خود دي بيماريان نه باغه مړشي.
په نړیواله کچه هم د کرونا د درملنې او مخنیوي لپاره بلابل سیړنې او ازمیختونه روان دي، خو تر اوسه په دغه اړه څه حتمی نتیجه لا نه درامسته شوی. په یونان کې د یو سرکاري هسپتال ډاکټر شفیق وایي چې په دغه هیواد کې د متعلقه ادارو د منظور شو دوایانو او علاج نه بغیر ډاکټران په رنزورانو د داسې تجربو اجازه نه لري.
په امریکا کې چې دینو د اف ڈی اے د فوډ اینڈ ډرګ اتھارټی د دلته د یورپین خپل چې دینو د ډرګ اتھارټی د غدي او اغا چې دینو اوسې چې د غټ سرټیفایډ کینو بیا استعمال کی داسې نه کی بغیر د پراپر ټرایل نه بغیر دغه نه داخله ته ممکن نه ده. او پاکستان کې خپل ته د خلکو د مجبورۍ نه د مصیبتونو نه هر سړی الته چې دینو ایکسپلایټ کوي به او دا غینه خپل مالی فایده اخلي.
د روغتیا او فقهي وزارت په خپل خبر پانه کې ویلي چې په پاکستان کې د زنو منل شو هسپتالونو او سیډنیزو مرکزونو نه بغیر بل څوک د پلازما په وسیله د کورونا د ناروغانو د درملنې اجازه نه لري او دغه ازموینه به هم د پوهه ډاکټرانو په نگرانۍ کې ترسره کیږي.
د شاهین بنیری رپورټ هو په خیبر پښتونخوا کې ځینې ډاکټران وايي په هسپتالونو کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر له زیاتېدو سره سم دوی د مریضانو لپاره د اکسیجن له کمی سره مخامخ دي. دوی په خبره په دې اړه خپل اندېښنې له حکومت سره شریکې کړې دي چې پراتلونکي کې ښایي د مریضانو لپاره اکسیجن ونه لري. خو د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکي وايي په صوبه کې د مریضانو لپاره د اکسیجن چې په غټو سلنډرو کې په هسپتالونو کې موجود وي کمی نشته او دا چې دوی کوښښ کوي چې چرته دا مسله وي هم نو چې حل کړي. ملیحه میرزاده رپورٹ راکوي.
د خیبر پختونخوا ډاکټران په صوبه کې د کورونا وایرس کیسونو زیاتېدو پر مهال د مریضانو لپاره د اکسیجن د رسد په اړه اندېښنې لري. دوی وایي د کووډ 19 ناروغان په زیات شمیر کې هسپتالونو ته روان دي او ښایي په راتلونکي کې د مریضانو د اکسیجن ضرورت پوره نه کړل شي. د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا مخنیوي څانګې مشر ډاکټر محمد شاه د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل د کورونا وایرس وبا له امله په هسپتالونو کې د اکسیجن ضرورت زیات شوی دی. نوموړي وویل مخکې به دوی په هفته کې خپل د اکسیجن او ټینک ډکولو خو اوس په ورځ کې دو واری ټانکونو ډکولو ته ضرورت وی.
اکسیجن سلندر خو څه درې ګنټېم کار نه کوي هغه بیا فیل کوي بار بار. موږ چې کوم هاسپټل کې اکسیجن ټانکس لګولې دي مخکې به دا اوس زمونږ به هغه ټانک پورا هفته چلېدو. اوس چې د څومره کووډ پیشنټ دي هغه ته اکسیجن هر یو کس ته 100% فلوز ضرورت دی. اکسیجن 15 میټرز باندې موږ هغه کسان اچو. اوس زمونږ ډیماند دا دی یو ګنټه کې 143,000 لیټر اکسیجن زمونږ یوز کیږي. څومره پرې اکسیجن سلندر خبره ده دلته کې اکسیجن د کله موږ بیډز کمی ده اکچولی اکسیجنیټډ بیډز کمی دي. نو اکسیجنیټډ
په پاکستان کې اکسیجن په څو غټو پلانټونو کې جوړیږي چې په کنټینرو کې نورو هسپتالونو ته رسول کیږي. د پېښور هسپتالونه د اکسیجن مرکزی نظام لري خو د صوبې د زیاتره ضلعو هسپتالونه د اکسیجن سلندر استعمالوي. ډاکټران وایي اکسیجن هغه وخت د کووډ 19 ناروغانو ژوند بچ کولو لپاره ضروري وي چې کله وایرس سږو ته نقصان رسول پیل کړي. په پاکستان کې پر سوشل میډیا ځینې ډلې جوړې شوې دي چې د کووډ 19 ناروغانو مرسته کوي. پر دغو پاڼو خلک د پلازما، اکسیجن سلندرو او وینټیلیټرو لپاره پوسټونه کوي. د غره ځینې خیریه ادارې هم د ناروغانو د مرستې لپاره کار کوي. د الماوت په نوم په کراچۍ کې یو فلاحي اداره د کووډ 19 ضرورتمندو ناروغانو ته د اکسیجن مفت سلندرې ورکوي. د دغه ډلې یو غړی سمی حیدر وایي د زیات طلب له امله ځینې خلک په ګرانه بیه د اکسیجن سلندرې خرڅوي.
زمونږ اداره الماود ویلفیر اسوسیشن د خلکو مرسته کوي. مونږ په خپل پیسې راغونډې کړې او اکسیجن سلندرې اخستل مو پیل کړل. د کورونا هغه مریضان چې ورته ضرورت وي مونږ ورته د اکسیجن مفت سلندرې ورکو. قیمتونه خو جلا جلا دي. طلب زیات شو نو چې د چا څه خوښوي پر هغه به یې خرڅوي. د مثال په توګه مخکې که وړوکی سلندر په 14,000 روپو ملاویدو اوس ما په فکر په 1300 یا 1600 هم نه ملاویږي.
ډاکټر محمد شاه هم وایي د اکسیجن او سلندرې په ګران قیمت خرڅېږي او لدې یو کاروبار جوړ کړی دی.
پیشن زیات شو هغه دا شی روان شو چې کوم هغه 7,000 والا وړوکی سلندر و هغه 20,000 ته ورسولو او چې کوم 24,000 والا سلندر و هغه 50,000 کې خرڅېدل شروع شو. هغه کمواله راغو بلیک کې فروخت ډېر شروع شو. اوس موږ ته اکسیجن ایشو روان ده.
خو د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي دوی سره په هسپتالونو کې د فنډونو سامان او یا د اکسیجن کمی نشته او د راتلونکي لپاره د اکسیجن رسد زیاتولو باندې وار لمخه کار روان دي.
په پرایویټ لیول باندې څوک غشتل غواړي هغه ته ګرانټ ملاویږي نو افورډ کېدی شي. ایز فار ایز دی ګورنمنٹ هیلتھ فیسیلیټیز آر کنسرن نو موږ سره د سلینډر روم الحمد الله خو کافی تعداد کې دي او اکسیجن هم سدا کې شو چې راولي کووډ سره دی چې نو یس دیر از ا لوډ آن دی اکسیجن بٹ الحمد الله دیر از نو شارټیج آف اکسیجن ان دی پروونس او موږ اوس د ډایریکټریټ په لیول باندې اډیشنل سلینډر هم واغشتي اې کې موږ 75 سوات ته لګلي چې به هنګو ته لاړ شي او چې کوم کوم ډسټرکټ کې موږ سره کمی راځي د سلینډرو کا زمونږ پروکیورمنت سلم کار کې او موږ پروکیورم کې اویلیبل هم کې او ډسټریبیوټ هم کې او روان وخت کې د نور هم راځي او نور هم تقسیم کېږي. دا اکسیجن سپلایرز چې څومره دي ټول هم راغوستي دي او هغه سره دا موږ شورټي بانډ هم پیا غشته دي په موږ سرکاري هسپتالونو په پرایورټي باندې سپلای کوي چې زمونږ ته اړو مسله جوړه نشي او موږ عمدي بیماری دوران کې ان شاء الله خپل یو 30-40 هسپتالونه داسې دي چې اې موږ سنټرل اکسیجن سپلای لګو مخکې کې نه و نو دا راځي لکه زمونږ ان شاء الله میاشت کې دنه دنه به زمونږ د کیپاسټي د اکسیجن سپلای او د سنټرل اکسیجن دا به ډبل نه زیات شي.
ډاکټران وایي د اکسیجن سلینډر یو موقتی حل کې دی شي ځکه چې په بیا بیا ډکولو ته ضرورت لري. روغتیایي ماهرین وایي هسپتالونه چې تر څو د اکسیجن د رسد مرکزی نظام نه لري نو د مریضانو ژوند بچ کولو لپاره سلینډر استعمالول به ډیر ګران ثابت شي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په مسلم باغ کې په تشدد سره د یوې ښځې وژنه پر خواله رسنیو په پراخه توګه غندل شوې ده. د 22 کلنې بیبي حاجرې پر خاوند او لیور تور دی چې دا یې په وهلو ټکولو وژلې ده. که څه هم دوی دواړه اوس تښتېدلي خو پولیس یې د نیولو هڅه کوي. دا چې د حاجرې له مړینې وروسته د هغې پر کورنۍ څه تیریږي او په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه څه ده دا به د احمد شاه زمی په دې رپورټ کې واورو.
شپېته کلنې بیبي مایری خپل لور له درو کلونو وروسته په داسې حالت کې ولیدل چې سا یې ختلې وه او ټول بدن یې د تشدد له کبله تک شنه وشتی و. د بلوچستان د مسلم باغ دغه سپینسرې مور وایي د دې د 33 کلنې لور بیبي حاجرې خاوند هغه له کلونو راهیسې وهل خو هغې هر څه زغمل او په دې تمه وه چې ګوندې ژوند به یې ښه شي.
اوس پی په کوټه کې به نه کړې وه ما زه تا چې خوړلو وې په سماوار کې دننه اوبه پرتې دا اوبو زه ما یې غوب کړی دي بیا ما دا کو د ونې نه وتل دي دا نه سورا وځای دلای دروازه چې هغه کړې وه او زه کور نه خبره ولې ما مې نه چې دا خلک سار مولي په لکسې دي.
د پنځو ماشومان مور بیبي حاجره د روان کال د جون پر 12 نیټه په تورن ډول د خپل خاوند او لیور لخوا وژل شوی و. د حجرې مور زیاتوي چې د لور خسرګنی هغه د کلون راهیسی د لور للیدو بند کړي وو او د هغه د حال معلومو لپاره به خپل درويشت کلن زوی عزت الله ورلېږي.
د درو کال بعد ما وزغل قربل د دا زرواجل ا خو ورته و د ما مو په نه کې تیز وغیرہ تا وکا بیا به دې ات وغیرہ سب وخت د ما لا غیر راوي ما معلوم د درې څو کال نن د لګي ځل په معنا مو ولې د لګي د ټوټ کوی کړی ما نه راوي.
د حجری ورور عزت الله وای لخپل خور سره د یو زندانی په هیڅ ملاقات کاوه چې هغه به د دیوال اخوا او دی به د دیوال دی خواته ولاړو. نو موړی زیاتوی پر دې سربېره خور د زړه خبره نسو ورته کولای ځکه له هغه سره به یو څوک ولاړو. عزت الله د جون پر 12 مشال رادیو ته ویل چې د جون پر 12 دی په کوټه شار کې وو چې اخشي سهار پر ټلیفون د خور د مړینې خبر ورکړ او د مسلم باغ په کلی محمد جان کې اعلان هم کړی وو چې هغه له کورونا ناروغي مړ شوی دی. خدای وای د تر زامونو ته پر ټلیفون وویل چې مړی ورسخه پټ نکړي ځکه د شک درلود چې هغه له کورونا نه دمړسوي.
زه د جمعرات ورځ د دېر ملاوسم مزګر خواته په دا جمعې پر دا پات شو الله دې خرابو ظلم تر کې دی خبرم چې دا وکیل عمر کړی دی.
د مسلم باغ پولیس تانې مشر محمد رفیق د جون پر 12 مشال رادیو ته ویل چې د حجرې په وژنه د هغې خاوند محمد صادق او لیور انعام الرحمن تورن ګرځولي او پر ضد یې د قتل مقدمه درج کړې ده. د نوموړي په وینا که څه هم دوی دواړه او پلار یې تښتېدلي خو د هغوی د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
د پولیسو ډلې د مقتولي د ورور پر شکایت د جون پر 12 مازیګر مهال د محمد صادق پر کور چاپه وهله او د حجرې مړی د پوسټ مارټم لپاره د مسلم باغ سیول روغتون ته ولېږي. هغوی بیا مړی د کوټې سیول روغتون ته وسپاري. د پوسټ مارټم رپورټ کې ویل سوي چې حجره په تشدد وژل شوې ده نه چې په طبي مارک.
د هجری او ملګری چنه غاړي نو می واخستل سي او لدې سره یو ځای لومړی ټولګي بیا تر 12م ټولګي درس ویلی وای چې دا ډیره زیرک او په کار پوه و. نو د صادق خوندو 14 کال مخکې د هغې لپاره امریکا ورته وکړه. د دې په وینا هجره د قران حافظ هم و.
دوی بوله ظلم یو ستولې ګوتې خراب شوی ګوتې پورور سوي ګولې شې پورږي کړګوي په ورو باندې والله ظلم یو سره کړی ولې لارې لا غیر وي دماغ شافي تر ځانن دوی پوری او دا ګرد کې باندې د ډوړې خوان د وین ورځي
د هجرې په وجنې له تورنو کسانو سره مڅو ځلې د تماس نیولو هڅه وکړه خو د هغوی ټلیفون شمیرې بندې وي دا چې دوی ولې هجره وهل د عالم لا تر اوسه معلوم ندی خو د هجره مور وای کلو نه وړاندې به د لور خاوند ویل چې د لور یې د کور کار ندی زده خو دا زیاتوي هغه خپل کارونه په سمه توګه کول په پا پاکستان کې د وړاندې هم پر شذو د تشدد یو شمیر پیښ رامنځته شوی دی د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د بلوچستان څنګه مشر حبیب طاهر ایډوکیټ وای چې دوی پر هر چا د ظلم او تشدد خلاف ژغ پورته کړی دی د نوموړي په وینا په دې پیښه خبر دی او لاغزمونو سره هر ډول قانوني مرستې ته چمتو دی خو اوس د ریاست کار دی چې تورن کسان ونیسي
دا خو نه یو کرمینل اکټ دی اف آی آر لاج دی نو ملزمان مفرور دی نو دا خو سټیټ ریسپانسیبلټیز دی چې هغه کسان گرفتار کړي ملزمان نست نه معلومیږي یا یو درنګ وایلنس سروي دی چې رپورت نه سی بیا موږ کوشش کوو چې
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر خپل ویپاڼه ورکړی چې په دې هیواد کې پر 20% شذو د هغوی په ژوند کې کورنۍ تشدد سوی دی بلخو په دې هیواد کې د شذو د خوندیتوب لپاره کارکونکو اداره وایټ ریبن پاکستان وای چې په دې هیواد کې له 2011 کال څخه بیا تر 2014 کال پورې پر شذو د تشدد څخه باندې 15000 پیښې رپورت سوی دي پر دې سربیره پښتلرونکو ټولنیز پرمختګ ادارې په نوم د بشری حقوقو یو سازمان د تیری مې میاشتې په خپل راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې په تیرو درو میاشتو کې پر شذو د تشدد په تیشو کې 200% زیاتوالی راغلی دی
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه وای د کورونا وایرس لوجې د سکولونو له تړل کېدو سره دوی له مالی مشکلاتو سره مخ شوي دي ځینې سکولونو خپل استادانو ته د تیرو درو میاشتو ترخاګانې ورکړي خو وای د جون میاشت لپاره استادانو عملیت تنخواه نشي ورکولی د سوبې د شخصي سکولونو زده کوونکو کورنۍ وای زیاتره سکولونه لا هم د دوی نه د ماشوم د میاشتې پوره فیس اخلي دا وخت صوبایي حکومت لخوا د شخصي سکولونو د تنظیم لپاره له جوړې ادارې سره 8600 سکولونه رجستر دي تفصیل د فرخندې اسد پر رپورت کې
په پیښور کې د یو شخصي سکول مالک ډاکټر سلمہ مسعود خان چې استاد هم د وای په صوبه کې د کورونا وبا له وجې د سکولونو ته بندیدو سره د سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي او اوس د جون میاشتې لپاره د خپل سکول استادانو ته تنخواه نشي ورکولې
بالکل ډوبېګو لګیا یو هغه وجه دا ده چې څنګه چې حکومت ټول استادانو لا کار کوي کنا کې سکولونه ټولو دي کنا د کورونا شتا کنا ټول د تلخاګانې ورکي او ما غته ما زموږ استادانو لري ما بوایز ګرلز پرایمری ما یکم اپریل هم فل ورکو یکم مئی ورکو جون والا دا ورکو نو دا پوزیشن کے نیما زکا چتا سو بزار نا بسو نا آجاوے
ڈاکٹر سلمہ مسعود خان دا هم وائی زینی شخصی سکولونا فیسونا اخلی او زینو سکولونا تا دا ما شمانو کورانیو دا میاشتینی فیس ورکولونا انکار کرده دی پا خیبر پختونخوا کی دا مارچ میاشتی پا نیمائی کی زیادر شخصی سکولونا دا حکومت لخوا و تردل شول او لا هم بندی بلخوا دا زینی شخصی یا پرائیویٹ سکولونا دا ستکون کو میان دا پلرونا وائی سکولونا دا دوینا دا ما شمانو پورا فیسونه اخلي د مردان دیو شخصي سکول د ستکون کی مور حاجر بی بی وای دوی د پخوا غونته د خپل ماشوم د میاشتې پورا فیس ورکبي
د جی نیو بوکس تی دین اوس مونږه پیرنټس سٹارټ کړل دي ته کورونو کې سبق خایو او فیس ما غره ګذر ورکو
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د تنظیم سرکاري ادارا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي د شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې له 2000 اته زر شپک سو رجسٹر شخصي سکولونو دي شپکي سلیریش لګاستکون کې داخل دي او او یو لاک سلیریش سره استادان له دغه سکولونو سره کار کوي. ته دغه ادارې یو غړی او د صوبې د شخصي سکولونو د نتورک چینل سیکرټری سید انس د جون پر 18 مشال رادیو ته ویل په صوبې کې د شخصي تعلیمي ادارو مالکانو له حکومت په سوسو واري غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مالی مرستې وکړل شي، خو لا هم ورته حکومت څه جواب نه دی ورکړی.
د ډیټا مطابق چې کوم څه سارے کې زموږ سره رجسٹر دي، دا باغې کې 86% سکولونه دا چې دي زیاده ډوزرو نه تنظیم کیږي. په لاره په هغه خپل ځان پاتې دا د کرایې په بلډنګونو کې دي.
بلخوا د پیښور های کورټ یو وکیل او د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د تستکونکو د کورنۍ او وکیل عباس سنگین خان وای دوی په پیښور های کورټ کې په دې اړه یو کیس هم کړی چې باید سکولونه دې په موجوده وخت کې د ماشوم په سر یوازې 40% فیس اخلي.
د بجلی بلونه شو چې کوم اخراجاتو نو هغه خو راکم شو کنه، لکه د سکیورټی فیس لی اور سکولونه سکیورټی فیس لی دا سکولونه چې 1800 او 2000 پورې نو چې سکول باندې نو سکیورټی فیس اجازه نشته، تارنګ کمپیوټر فیس لی دا چې لیپ فیس لی نو بیا د والدین دی په کم مت کې پیسې دا پارا مون بیا څه کیسې زمو شو په تبا د ټول کې د تپې خور کې شو نو زمون پلی دا و چې کم از کم
بلخوا د صوبې د شخصي سکولونو سازمان وایي دوی به د جون پر 19 نیټه د صوبایي بجټ ته وړاندې کولو پر وخت د اسمبلۍ مخې ته مظاهره هم کوي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلۍ غړی عزیز الله خان د جون پر 18 مشال ریډیو ته وویل د شخصي سکولونو پر مسلو خبر دي. بلخوا له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید انس ته هم ویل په صوبه کې د شخصي سکولونو شمیره تر 1400 پورې ده، چې په کې د لرو پرتو هغو کلو سکولونه هم شامل دي چې لا هم د شخصي سکولونو د سرکاري ادارې سره نه دي رجسټر شوي او په موجوده حالاتو کې تر ټولو زیات متاثر شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د شوکت رمندو د گاډو په بیلا بیل وډو کې له 2000 زیات چنګچی نومې رکشې چلیږي. د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د هیواد د نورو برخو په څیر په دغو سیمو کې هم ټول بند وو. سکولونه، کالجونه او سرکاري دفترونه تل شو، چې له وجې د چنګچانو سورلۍ هم کمی شوې دي. چلونکي وایي تر نیمایي زیاتې رکشې په کورونو ولاړې دي او د پام وړ شمېر کسان ورسره بېروزګار شوي دي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
شوقدر او مومند کې چنچا رکشې چلونکي وای چې د کورونا وایرس له وجې لګېدلی لاکډاون د دوی مزدوري په نیمایي لګولې او ډېرو خلکو دغه ګاډي په کورونو کې هم ودرولې. په شوقدر او مومند کې د اډو د مالکانو د ځایي ټرافیک پولیسو په وینا چې د چلیدونکو چنچو شمیره د 2000 نه زیاته ده. سید بچا هم د شوقدر نه کوون او نور سیمو ته سورلې کوي.
مخکې 50 ګاډي او اډا کې نو شل ګاډي به دغه کې و شپونه لاړو دیش به پات شو اډا کې وزا 50 ما پاډو کې ولاړ ګینټو په ګینټو باندې مخ کې جيبم زر 1200 اگر وس 1500 یا 1600 وګو تیل سره ورس سره.
مکمل خان یو بل ډرایور دی او دی وای چې اول د کورونا لاکډاون روزګار ډیر خراب کړي ول وس ورته پېټرول هم نه ملاويږي نو مزدوري زیاته خراب شوي او نن وختونه چنچي ګاډي په کور ودرولو ته تیار شوي. د سره د سکول د ماشومانو شفت هم وو او شفت داسې چې ګنې ټوله میاش په سکول ته د یو مخصوص کلي ماشومان وړل او راوړل او د میاش په اخیره کې به ورته پیسې ملاوي دي.
پېټرول مسالې هم پکې نن سبا راغلي دي ډېرې. سکولونه بند دي، کالجونه بند دي، نو د هغې د وجې بس یا دوه پیرې د ورځې وکړو یا درې پیرې وکړو. شپونو کې به یو شپږ زره 2000 روپۍ به لکه د میاشتې هغه وي چې به مو سره پیره دوه وکړو نو زموږ مزدوري به جوړېدله.
او دا ډرایورانو کې یو سید محمد هم شامل دی. او سید محمد د پیښور پوهنتون د ګریجویشن ډیګری اخستی او د لاکډاون نه وړاندې په یو پرایویټ یا نجی سکول کې استاد و. د لاک ډاون د لګي دورسته د سکول تنخواه بند شو نو د یو ملګری چنګچی په نیمای مزدوري روانه کړه چې د تیر یوې نیمې میاشتې راهسي چلوي
زه پرایویټ سکول کې ټیچر کوم
ورته څومره تنخواه
10000 راکې منتلی نو هغه د کورونا لاک ډاون په وجه باندې سکولونه بند شوی دي چونکه د کور اخراجات هم زیات دي او خرچې نه پوره کړي مجبورن موږ دا کار وکړو چې چنګچی را روانه کړه نو بس په دغه باندې اوس د کور گزاره کوي اوس کچې اډمیشن هم نه شوې او سوسواله سکول تراله سره اندل د غیب وجه وس مګ مالک ته چې لکه موږ دغه تنخواګان راکغه و چې تنخواګان چې موږ پیسونه وال تاسو له تنخوا درکو چې پیس نه تنخوا د کم زینه درکو نو بس دغه وجه مدا چې را روانه کړ بس بل خواري مزدوري پکو
لیکم
د لاله کلی دغه د کوند اډی مونش عبد الله جان دي چې د هر چنچي نمبر لیکي نمبر په معنا لکه کوم گاډي چې وړان دراشي هغه بعد بل گاډي دراتک نمخ کې سورلیو ته ودرېږي عبد الله جان سره مې هم خبرې وکړې
زموږ سره چې سمرا ډریوران دی هغه ټول تیری کانډا کې گاډي ډکای
مزدوري کوي
مزدوري کوي
نو بیا دې کې اوس تاسو به یو چنچي سره سمرا کوي کې تاسو سره څنګه گاډي سي سره
زمونږ به ته 50 روپے گاډي هغه سره ټول ورازي نه نه موږ سره یو کس ته سره علي هغه چې دا گاډي پني ما بایم خرصم بل چې نه شمار سي دې چې زموږ کور مزدوري نه کوي زموږ بچی نه ساتي د دې نه مال دا کانډا خدال ته زموږ مزدوري کوم ډېډ کوم گاډي ډکوم و د خپل گاډي دا به خرص کوم بس علاج میلاج وبو کو بیماری نیم ډیر زیاتی دي
هم په دې اړه کې دا چنچو ترسن تیز رفتار نوم رکشي او زرنج نوم غټ رکشي هم چلیږي چې نه یوازې د سپرلو د پاره وي بلکې زرنج کې وزن هم وړل شي او کرایي بیا د لوی وګاړونه کم ده شانواز ترغزه مشال ریډیو یا کاغذ انا
ډیر ډیر راځه کینه لګاله ورونه زول رواني ګوله
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو نومیالی نتاک طارق عزیز د څلور اتیا کالو په عمر پرون په لاهور کې وفات شو نوموړي نوموړی په پاکستان کې د ټلویزیون د لومړنۍ خپرونې وروسته بیا د یو زیات مشهور پروګرام نیلامګر کوربه و د طارق عزیز د ژوند او کار په اړه معلومات د ګلای اسپدی رپورٹ کې
دیکھتی آنکھوں سندگانوں آپ کو فرزانہ تالپور اور طارق عزیز کا سلام پہنچے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمد یہاں سے آغاز کرتے ہیں آپ کو لیے چلتا ہوں
داغت دا پاکستان ٹیلی ویژن مشہور پروگرام نیلامگر کوربا طارق عزیز دی چې د جون په ولسما په سلور اتیا کال عمر کې په لاہور کې مړ شو طارق عزیز په لاہور کې د طبیعت خرابې دروستو روغتون ته منتقل کړ شو او خو هلته سا ورکړه طارق عزیز په پاکستان کې د نیلامګر په نامه د مشهور پروګرام کوربه پاتې شوی وو نوموړی د پاکستان ټلویزیون د خبرونو لومړی وایاند وو طارق عزیز له 1999 تر 1999 پورې د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی وو نوموړی په ځینو فلمونو کې هم کار کړی وو طارق عزیز په 1994 کال کې په جلندر کې زیږیدلی وو نوموړی په 1994 کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د ټلویزیون د لومړنۍ خپرونې کوربه وو
السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے خواتین حضرات آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے
نوموړی په 1994 اویم کال کې د نیلامګر په نامه پروګرام پیل کړی وو چې تر 100 کلونو پورې جاری وو د دې پروګرام نوم رستو طارق عزیز شو او بیا بزمه طارق عزیز شو په دغه پروګرام کې به د سوالونو سم ځوابونو ورکول په بدل کې انعامونه ورکول کېدل او په دې پروګرام کې به وتل شخصیتو سره مرکې هم کېدی
لسانس بیا حستا کې نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے جان یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گھر ہے
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو د مشال ریډیو خبرونه اوس پای ته رسید تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري ز هارون بچا احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو ل سټوډیو ل تاسو اجازه غواړو د خدای په امان